مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو مثلث خبرونه ته شراغلاست. د خبرونه درسنوی د ازادي نړیوالې ورځ په مناسبت بحث ځانګړې شوې ده. د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ د می په دریمه نیټه منځل کیږي. په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې د رسنۍ وضعیت ته ګورو او پر دې خبرې کوو چې خبریالان او رسنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. لیدونکو، د خبرونه تاسې د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه هم کتلای شئ. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره د مشال رادیو خبریال ګولایاز او پخوانی خبریال ډیوه امرخیل ګډون کوي را سره. اوله پوښتنه به ستاسو څخه وکړم ډیوه جانې، که تاسو په دې برخه کې موږ ته ووایاست چې ستاسو د تجربې له مخې په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان د څه ډول محدودیتونو سره مخامخ دي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمنو لیدونکو ته، او ستاسو د خبرونه قدرمن میلمه ته. لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده، د 2021 کال د اګست میاشتې له نیمایي څخه را په دې خوا، کله چې د افغانستان په نظام کې بدلون راغی او جمهوریت سقوط شو، نو له هغه مهال نه د خبریال په افغانستان کې د خبریالانو ژوند له خطرونو سره مخامخ شولو، چې بدبختانه له هغه مهال نه تر دم غړې پورې زموږ افغان خبریالان له خورا ستونزو سره مخامخ دي. که وایم چې په دوست په دو کې خبریالانو ژوند هم له لاسه ورکړی دی، همداراز د زور زیاتی، د ګواښونو او لپیخو سره، او همداراز زندانونو ته هم دوی اچول شوي دي. او که په دا وروستیو کې د نږدې خبرونو په اساس باندې موږ خبرې وکړو، د افغانستان د مطبوعاتو مرکز په یو تازه راپورټ کې ویلي دي چې د 12 میاشتو په جریان کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې 201 پیښې ثبت شوې دي. البته په دې پیښو کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، بیا هم د خبریالانو د ټپ کېدلو، د وژل کېدلو او په زندانونو کې د دوی اچول کېدلو پیښې دي. اوس هم زموږ افغان خبریالان د ګواښونو او زور زیاتۍ له پیښو سره مخامخ دي.
مننه ډیوه جانې. تاسو که د خپلې تجربې په اړه باندې هم راته ووایاست، په افغانستان کې تاسو د کار پر مهال باندې د څه ډول ستونزو سره مخامخ واست؟
بالکل، هغه مهال هم اگر چې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې هر وخت کې ستونزې شته وې، اوس مهال ډیر زیاتې شوې، خو هغه مهال هم ستونزې وې. کله به چې موږ د راپور د چمتو کولو لپاره تللو، نو واقعیت چې په سیمه کې به په هغه ماده خبر په ځای کې به موږ له بیلابیلو ډول ډول ستونزو سره مخامخ کیدلو، چې هم له هغه وخت نه زمونږ ښه خاطرې او بد خاطرې هم زیادولې شمه، چې واقعیت یعنی یو نامعلوم وضعیت سره به موږ مخامخ وکړو. بچ یو پیښه کیدله، د پیښې ځای ته بچ موږ تللو، نو هغه ته په اسانه باندې خبریالان نه پریښودل کیږي چې هغوی اولاد شي هغه پیښې ته ورداخله شي. نو هغه وخت هم خورا ډېرې ستونزې وې زموږ په وړاندې.
دیو جانې مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، لیدونکو دیو جانې هم یادونه وکړه، دا چې د طالبانو له واکمنې دورا هیڅ د خبریالانو د ملاتړ د ځینې سازمانونه وایي چې په افغانستان کې څه باندې 200 رسنۍ تړل شوي دي. د بې پولي خبریالانو د راپور له مخې یوازې په 2023 کال کې 3 خبریالان وژل شوي دي، او د دغو راپورونو له مخې پر رسنیو باندې محدودیتونه زیات شوي دي. ګولایز، د پاکستان په اړه باندې بستاس څخه پوښتنه وکم، د رسنیو د ازادۍ وضعیت هلته څنګه دی؟
یو خبره ده، د کومو ګورو د خبرانو چې کوم د نړیواله ورځ او د ازادۍ من خبره کو، سکال چې کوم د یونسکو چې کوم تیم دی، هغه د کسه هم د ماحولیاتو په مخ باندې د خبرانو لپاره کوم چیلنجز دي. خو که زموږ سیمې ته وګورې، څنګه ډیوې خبره وکړله، په زموږ سیمو کې بیا لږ حالات بدل دي. او که سیمه ییز حالات ته موږ وګورو، که په افغانستان کې دی که په پاکستان کې دی او که په هند کې دی او انتر بنگلاديش کې هم که پاکستان سو پورې خبره ده نو پاکستان کې د رسنۍ چې دی هغه همیش لکه هغه داسې کنټرول ساتل شوی دی په پاکستان کې کله هم د پرویز مشرف په واکمنۍ کې ډیکټیټرشپ کې رسنۍ ډېر زیاتې رالې په پاکستان کې ټلویزیون چینلونه رال شخصي ټلویزیون چینلونه رال دښن ورسپانې راغلي خو څومره زیاتې شوې رسنۍ هغه نه ازادي چې دا هغه نه وتړل شوله که موجوده حالات کې موږ خبرې کوو نو موجوده حالات کې که موږ وګورو نو چې څنګه نړیوال یو ټرند دی یو رجحان دی هغه وازونه هغه خبرې هغه خلق خاموشه کول نو یو خو دې کې هغه خبریالان هغه دغه خبره ده او بل خلکو هم کم کم خبریالان دي نو هغه هم هغه یو سنسرشپ خپل کړی دغه سلف سنسرشپ چې ورته وي چې په خپل آواز اوس څنګه ډیوی خبر وکړله چې د سقوط نه پسته که موږ ګورو په اسلام آباد کې په پاکستان کې شاوخوا 200 افغان خبریالان چې دي هغه هلته موجود دي او هغه خپل هغه انتظار کوي دغه شان په پاکستان کې دننه هم چې کوم خبریالان دي اوس هغه دومره پابندۍ یا هغه داسې دي چې هغه رنګ هغه آواز خپل آواز چې دی هغه نشي پورته کول یو دا ډیر اوږد بحث دی چې څنګه حکومتونه کوشش کوي چې په هغه آوازونو معنی هغه معنی هغه ته بند کړي دي د قوانینو د لارې د زور زیاتې د لارې په پاکستان کې کوم وګورو لډیر مودې راځي دا یو هغه دی چې خبرانانو سره خدای یو ستونزه ده چې کوم فعالان دي کوم ټولنیز شبکې دي دا هم په هغه پرس فریډم او په هغه کې ټولو کې دا یو د غرازي په هغه هغه اوازونه هم مسلګې دي رورو په طریقه باندې یو سیستماتیک طریقې سره هغه ته د غلي کولو کوشش روان دي یا هڅې دي کېږي قسم حکومت په وار وار باندې د ورځ په مناسبت باندې حکومت دا دعوه کوي چې مونږ رسنۍ او ته ازادي ورکړې دا مونږ هم قتل په پاکستان کې د 8 فروری چې انتخابات او غینه مخکي ټولو سیاسي ګوندونو په خپل منشور کې انتخاباتي منشور کې دا خبره به کولی چې مونږ کله په واکه راغلو نو د رسنۍ ازادۍ زموږ په هغه کې و شامل په لومړي توبونه کې د 8 فروری انتخابات تیر شو خو وسم که حالات وګوري نو خبریالان اوس د تازه رپورت د اسلام آباد کې د خبر زما لګو غوډه شوله خو د فریډم نت ورک د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکي یو اداره د غیر دولتي اداره ده دا غیر رپورت تر مخه په پاکستان کې چې کوم رسنیو کوم ازادي د هغه پرورو لمنځ وړل کیږي او هغه ډیر طریقې سره درې د دوه میاشتې کیږي د انتخاباتو شې بي دي نوې حکومت چې دي هغه نوې تګلارې او نوې هغه جوړې چې څنګه هغه وازونه رسنیو کې چې کوم دی هغه خاموشه کی
ګولایاست تاسو یادونه وکړه په خپل خبرو کې چې د رسنیو کنټرول ته زیاته کار کیږي او هڅه کیږي چې د دوی ژغ غلیسي تاسو د معلوماتو لمخه د کار څوک کوي که څه هم تاسو ویل چې جمهوریت حکومت دا وعده کړې و او ژمنه یې و ام دغه و چې د کمپاین پر مهال باندې دوی به رسنیو ته ډیر ازادي ورکوي
په پاکستان کې ګوره یو خبره ده ملالی چې په عمومي توګه اوس ټول ته ښکاره ده چې په پاکستان کې جمهوري قوتونه څنګه راځي هغې تر شا څوک وي او واک چا سره دی اوس په پاکستان کې که موږ ګورو د عدلی اوس قضیې مخې ته راغلي دي اکثر تاسې به ګورئ هم چې عدلی خپله وي چې را زموږ په کارونو کې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو یو لیک استولی و په فروری د اپریل په میاشت کې بلکې د فروری په میاشت کې نو چې پاره کې دا ریکړې و چې ځینی استخباراتي ادارې د غوې په کار کې لاس وهنه کوي نو په پاکستان کې کوم مقتدر اسټابلیشمنت چې وته لیکي په عمومي اسلامي فوج ته ویل کیږي نو که فوج سه هم دا بار بار انکار کوي چې را نه سیاسي چارو کې او نور چارو کې دی مداخله دا تورونه غوې بار بار ردوي خو په پاکستان کې همیش کوو ګورو دا قوتونه دا کوشش کوي چې په دې غمانی خپل کنټرول وساتي او وسوم چې کوم سیاسي حکومت خوراغلې دی خو په غمانی دا چاپ چې دی یا چې کوم سورې یا کوم غدې نو هغه د مقتدر حلقو دی نو هغه نه غواړي چې هغه اوازونه اوس په پاکستان کې د رائے ازادي خبره کې نو د مخالفو ګوندونو چې کوم اتحاد جوړ شوی د شپږ ګوندونو چې پاکستان تحریک انصاف هم شامل دی پکې دا هغه اواز چې د پرسانیو کې نشته په هغه زبردل لند مثال درکم د پاکستان دولتي رادیو ټلویزیون دی چې کله د قومي اسمبلی غونډه کې نو د مخالفو د پاکستان تحریک انصاف ګوند کوم کل غړي خبره کوي نو دغه غړي راپاسي د هغه چې پخوانی وزیر اعظم د عمران خان عکس چې دی دغه شاته ولګي نو هغه ځین هغه کیمره لري کی بل زی تراوي نو ځین دسي واړه واړه دا وړي هغه دی خو په مجموع هغه باندې سوچ وکړو نو په پاکستان چې کوم د خبريالانو کوم سازمانونه دي هغه په بار بار باندې د مظاهرین کړي دي هغه هم کړي دي چې د هغه په ازادۍ باندې ډیر جدی هغه چې دی جدی غواخونه سره دی مخامخ دی
دیو جان تاسو ته براستم ګلیاز لکه تاسو چې واوریدل په پاکستان کې د هغو محدودیتونو یادونه وکړه چې خبري اعلان سره مخامخ دی او مطبوعات د دغه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي د شوزو برخه تکراسم تاسو خبر دا پښتنه کوم د ملګرو ملتونو د شذینه څنګه د افغان شوزو هغه خبريالانو له قوله لیکل دي چې په خپل راپور کې لیکل دي چې دوی وايي په افغانستان کې کار کول داس دی لکه دوی چې پر ماين باندې ګرځي ستاس خدمت پښتنه دغه چې د استلاب پر ماين باندې د ګرځېدو څه معنی لري
یعنی هغه ته د موازیت مونږ تاسو ته معلوم دی چې په افغانستان کې اوس مهال په خزه باندې له هر خوانه دوی په سیستماتیک ډول باندې بندیزونه لګوي یعنی اوس هم هغه زمونږ افغان خبريالانه یا هغه افغاني مرمن یا انجن چې په افغانستان کې کار کوي واقعا چې زکولې شم یا مو کولای شو چې غوي ته د منالو لقب هم ورکو چې دوی بیا هم سره له دومره استونزو نه خپل سره بیا هم په دې وضعیت کې مبارزه کوي ځکه چې په افغانستان کې داس یو حالت دی چې هغوی له هر طرف نه لګواخونو سره مخامخ دي له هر طرف نه غوي زپل کیږي له هر طرف نه غوي زورول کیږي نو بیا هم دوی سره له دې غواخونو سره له دې ستونزو سره له دې تاوتریخوالي بیا هم مبارزه کوي بیا هم هغه خپل د مبارزې ډګر نه د پریخودلای او لکه کله چې دا سقوط وشول له هغه وضعیت نه له هغه حالت نه تر اوسه پورې زمونږه له خزینه ژورنالستانو سره همدار از له خزینه فعالانو سره او هغه نور مرمن چې په دولتي او غیر دولتي دراتو کې دوی کار کولو له خراستون جو سره اوس هم لاسو گریوان دی او زمغه افغان خبريالان خو دا د ټول نړۍ پر وړاندې څرګند ده چې دوی له کوم ستونزو سره اوس مهال هم خپل دند مختوړي
دیو جانی مننه زه به بیرته تاسو ته راسم ګلایز دغه قوانینو په اړه باندې به څه خبري وکړو د سی پی جی او د خبريالانو د خوندیتوب ځینو نورو ادارو په خپل راپورونو کې ویل دي چې په پاکستان کې داس قوانين جوړ شوی دي او ستا چې هدف یې دغه دی چې لکه مین سټریم میډیا رسنۍ مطبوعات او همدارز انلاین رسنۍ چې انټرنیټي ټولنیز رسنۍ ورته ویلای سو د دغه کنټرول یې هدف دی د دغه قوانینو په اړه کته یو څه لیدونکو ته وایست او د قوانینو د جوړېدو یا هم د دا ډول اهداف پر وړاندې د خبريالانو عکس العمل څه دی
د قوانینو کو سپور من خبره کوو په پاکستان کې په 2002 کال کې د فریډم اف انفارمیشن اورډیننس دا 2002 کال هغه بیا په دې کې به ترمیم وشو په 2003 کال کې غالبا نو دا غیر رئیسی یو ضابطه اخلاق جوړ شوی دی د حکومت پکا چمانی او د دې لپاره باقاعده یو اداره ده پاکستان چې کوم انفارمیشن ډپارټمنټ ته ویل کیږي د رسنیو منظم کول لپاره دا یو اداره ده هنکه په نور ځینو کې کوم ګورو رسنی چې دی هغه لپاره غنی د محکمه وزارتونه دی بلکې په مرکز کې هم او په صوبو کې هم اوس راځي چې سوپر قوانینو خبره ده د اخو بیډیر وګت بحث وشي د روسي خبره کو وسنی خبره ته کوم چې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی په لاهور کې د اپریل په 15 یو خبری کانفرنس ته او ویلي وو چې رسنیو لپاره او بیا په ځانګړي توګه هغه دا یاد کړ چې د ټولنیزو رسنیو لپاره هغه دغه قوانین نور هم سختي په دا معنی باندې چې کوم حکومت پس په واک کې راغلی نو اوس حکومت کوم وګور په مرکز کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې حکومت دی نو هغه لاندې دا وزارت دی او هغه وزارت چې دی چې کوم مین سټریم میډیا دا چې کوم قائمی داری کې دنه چې کوم ټلویزیون چلونه دي نو هغه ته یو دیدو فرمان ورکی چې تاسو به د وزیر اعظم د پخوانی وزیر اعظم نوم نه اخلي جلسه به هم کوریج به نه کوي دا خو به تیر خبره ده په پاکستان کې دام یو سره شروع شوه دي چې کله هم د مخالفو ګوندونو کله جلسه کیږي ډیجیټل وی یا په غمانی وی نو په ورځ باندې انټرنیټ سہولت وتړل شي که انټرنیټ هغه نه وي نو بیا په چلنونو باندې او په دغه باندې بندیزونه ولګول کی په دې کې د رسنۍ هم به یو اغشته چې ځینې رسنۍ حکومت په لوبي او ځینې مخالفو ډلو سره وي دا موږ په تیر هغه کې موږ وکتل په پاکستان کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت وو نو په ځینې رسنۍ باندې پابندې لګېدلې وي هغه رسنۍ ځکه چې هغه د حکومت مخالف خبرې کولې خو ځینې رسنۍ د حکومت په حق کې خبرې کولې نو هغه آزاد وي نو هغه ته هغه رنګ اشتهارات هم ملاویدل که پاکستان کې د وګړو د رسنۍ نو دی زیاتره دغه چې دی آمدند هغه د حکومت لخوا راځي او دا څنګه ماته ستو اداره خبر وکړي چې پوره یو وزارت دی او بیا د دې نظم یو اداره ده پیمرا او ته ویل کیږي نو پیمرا به داسې کوي چې کم مانیټرینګ کوي او چې کم داسې وګوري چې د حکومت مخالف دی یا ضد دی یا د ریاست په ضد مانی دی نو هغه ته نوټس جاری کی او یا په سمدستي توګه هغه افیر کی نو قوانین خو پاکستان کې په دې لړکی ورستر بلی سختی کې ورته لکه کومنګ دا وایو چې را ټولنیز رسنۍ وراتک سره کسه دا غره غلې دي خو بدلون خو نه کومنګ ګورو په مین سټریم میډیا خو پابندي دي اوس په هغه ټولنیز رسنۍ باندې هم هغه رنګ فشارونه او پابندي ولاندې غوي راوستل کیږي او هغه د مختلفو قوانینو په شکل کې دا قوانین چې دي اوس ماته ستوزي کړو چې تازه حکومت دا اندیا ورکړی دا چې دی دوه نور هم دا قوانین چې دی دا به سختې په پاکستان کې د رسنۍ لپاره سازمانونه شته په مرکز کې شته په صوبو کې هم شته او هغه په وار وار باندې مظاهره هم کړی دي بار بار او چې کوم دغه جرنلستان دي چې کوم ستر جرنلستان دي زیاتره خو هغه اوس کوم ګورو هغه ادارو نه هم لری کړل شوی دي د حکومت د فشار د وجه نه کومنګ د جیو مثال ورکو دا غین ډیر ځات سینیئر جرنلستان یغه وخت کې لری کړل دغه شان دی ار واي نه لری کړل هغه باندې فشارونه نو فشارونه چا نه خو مختدر حلقې نو اوازونه خودي مظاهری کیږي خو دا د حکومت خپل هغه معنی هغه سترانس کومنګ ته وي د ریز معنی هغه دونه کلک ولاړ دی چې هغه هغه رنګ اوازونه مخې ته نه پریدي او دا صرف د پاکستان یا د افغانستان مسله نه ده کومنګ ګور په نړۍ کې دا یو ټرند دی په هند کې کوم ګوري رسنۍ څنګه الته کار کوي په ټولو رسنۍ باندې هم بندیزونه دي الته ما غرنګ چې کوم واکمن ګوند دی هغه کوشش کوي چې هغه وازونه راپری نه دي او هغه ټول چینل دا هر یو چې کوم کده طالبانو خبره کوي کومنګ د پاکستان کې د مسلمانانو خبره کوي کوم هند کې خبره کوي ټول دا چې کوم واکمن ګوندونه یا کوم ډلې دي هغه کوشش کوي چې رسنۍ دا یو پاور دی او دا قوت چې دی دا ولست هغه आवाज او هغه سوال چې کله ته دا کنټرول کیږي نو ته هغه ټول واک چې دی هغه ځان سره دغه وساتي دا یو داسې موثر ټول دی کنه چې دا د معنی هر یو حکومت کوشش کوي چې خپل کنټرول وساتي
وو مننه ګلایز دیو جان تاسو واوریدل ګلایز ځینې ستونزې یادونه وکړه تاسو هم یو شمیر ستونزې یاد کړې چې مطبوعات او خبريالانو سره مخامخ دي تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د پاکستان د مطبوعاتي دغه فضا چې ده تاسو په نظر څومره د افغان د افغانستان د مطبوعاتي فضا سره ورتوالي تاسو ویني یا په نورو ټکو کې وایم چې په افغانستان کې وضعیت څومره هغه ته ورتوالي مندل دي لکه په پاکستان کې روان دي
کوس محل وضعیت مقایسه کو لکه څنګه چې تاسو قدرمن ملما ورته اشاره وکړه په پاکستان کې اوس محل هم وضعیت د رسنۍ یا مطبوعات په باب باندې هم دا ډول دی ځکه چې زه یو دلته هم یو پروګرام ته بدل شوی او ما خو هغه ما ته هم ویل چې دلته هم سانسور شته دی تاسو باید په خبرو کې احتیاط وکړئ لکه څنګه چې په افغانستان کې اوس رسنۍ سانسور شوی دی په افغانستان کې اوس حقایق د رسنۍ په وړاندې نه څرګندېږي کوم څه چې حقیقت دی هغه اوس رسنۍ نشي کولای په واضح او ښکاره ډول باندې بیان کړي ځکه کدوې لکه هم په واضح حقیقت څرګند کړي نو معلومه خبره ده چې سبب هغه رسنۍ تړل کیږي هم یا هغه د هغې رسنۍ کارکونکو بلدند څخه ګوښه کیږي نو زما پان باندې چې اوس یو څه ورتواله لري د پاکستان د رسنۍ وضعیت د افغانستان سره ورتواله لري ځکه چې په پاکستان کې هم حالات بدلون وکړل او دلته دوی دلته هم انتخابات وشول او یو څه ستونزې رامنځته شوې. خو په افغانستان کې که زه وایم په افغانستان کې بالکل د افغانستان ټول رسنۍ سانسور شوې دي. د افغانستان کې ټول هغه رسنۍ ته چې غوي اوس هم خبرونه کوي نو هغه به هم د حاکم نظام د حاکمیت یا غوي د امر تابع وي او کوم څه چې د غوي په وړاندې خبرې شي البته د حاکم نظام په وړاندې خبرې شي نو هغه به دوی د سیمې نړۍ او د هیواد په وړاندې دوی څرګندوي ولې هغه حقیقت هغه حقایق چې دی دوی نشي کولای چې بیان کړي او یا هم کزنی زمنګ سیاسي چارشنون کې یا هم داسې ځینې مرمانه چې پروګرامونو ته رابل کېږي که هغوی هم په اوسنی نظام باندې نیوکه کوي یا هم د دوی د اصلاح په باب باندې خبرې کوي ول بیا هم هغلته په افغانستان کې په حاکم نظام باندې دا هیڅ تاثیر نه کوي او یا خو دوی ورته هیڅ پام نه کوي دا خبره باب یې ځګړي چې متاسفانه دا وضعیت که همداسې روان وسیږي نو زه فکر کوم چې حالات به د رسنیو او د خبریالانو په وړاندې تر دې هم سخت شي په افغانستان کې.
ګلای تاسو څخه به د هغه اډینس یا کتونکو او لیدونکو په اړه باندې دا غځای په اړه پوښتنه وکم. تاسو مشال رادیو قبایلی سیمو ته نشرات کوي بلوچستان او ویل کیږي چې دغه سیمې ډېرې خوندي نه دي د خبریالانو دپاره، تاسو په دې اړه باندې که معلومات راکوئ؟
بالکل، که موږ وګورو په مجموعي توګه باندې په پاکستان کې صرف قبایلی سیمې نه دي، په نور ځایونو کې هم خبریالان هغه شان ستونزو سره مخامخ دي. که د قبایلی سیمو خبره کوو نو هلته اوس څنګه د ډی وی هم خبره وکړله چې یو سیلف سینسرشپ هم جلنستانو خپل کړی دی، هغوی هم اوس هغه رنګ آواز هغه په خلاص زړه باندې هغه باندې هغه ستونزې نشي بیانولی، هغه خبر نشي ورکولی، ځکه چې هغوی په هلته هغلته په ګراوند باندې موجود دي نو هغوی ته ډېرې ستونزې وي. نو که هغوی که داسې یو خبر ورکوي، د مثال په توګه مانی دیدو ډی بی یو پروګرام ته لاړه او ته ویل شو ته به دا خبرې نه کوي، دغه شانې هلته چې کوم موجود خبرې اعلان دي نو هغوی هم ځینې هغه مانی هغه حقایق نشي رپورټ کولی،
یعنی د تهدید سره
لکه هغه مخامخ دي، ځکه چې هغه د ژوند خطر سره مخامخ کیږي. او بیا په ځانګړې توګه مانی که موږ وګورو په قبایلي ضلعو کې، په قبایلي ضلعو کې چې څنګه بد امنی روانه ده، کوم د وسله والو کوم فعالیتونه روان دي، په هغې باندې رپورټ کول نو هغه دواړو خواو ته خبریالانو ته ستونزې دي. که هغه که د حکومت خلاف یا کوی که حکومت په امنیت کې پاتې راغلی دی نو هلته ورسره حکومت بیا چې کوم ادارې دي هغه ورسره هغه رنګ بیا چلند کوي. یو که د وسله والو ګواښونه خو هر وخت موجود دي خبریالانو ته، سیاستوالانو ته، فعالانو ته، ټولو ته. دغه شانې په د بلوچستان خبره تاسې وکړه، هلته د لادرکه بلوچستان چې کوم مسله ده په پاکستان کې ډېره لویه مسله ده او په دې باندې آواز ډېر کم که موږ وګورو په پاکستان کې په مین سټریم چینل باندې هغه باندې دې باندې څوک په دې موضوع څوک هغه نه کوي. دا یو داسې هغه ده چې چاته دا خبر وکړي چې د لادرکه بلوچستانو مسله نو هغې باندې هغه اغزي کې غلی شي، ځکه هغه خبره بار بار قسم د پاکستان کې کوم د لادرکه کسانو د موندلو کوم کمیشن دی هغوی ویلي دي چې یاره په قضیې اوس هغه شان نه دي چې څنګه دوی د مخکې شمیر کې یادولي. خو دا ستونزه موجوده ده په قبایلي ضلعو کې هم او په بلوچستان کې هم او په پاکستان په نورو برخو کې هم. اوس خبریالان چې دي هغه شان خپل آواز هغه موثره توګه مانی قسم یو ټول شته، ټولنیزې شبکې، ټولنیزې رسنۍ داسې دي چې هغې یو څه نڅه یو سرک یو آواز پکې هغې کې په نظر راځي. ځکه که موږ وګورو په پاکستان کې چې کوم په مین سټریم کې کوم خبریالانو هغوی زیاتره اوس مخه کړې ده یوټیوب چینلونو ته، خپل چینلونه په شخصي توګه مانی نو چې هغه په ټلویزیون باندې کومه خبره نه شي کولی نو هغه لاړ چې هغه د ټولنیزو شبکو د لارې په خپل چینلونو د لارې هغه آواز چې دی هغه راپورته کړي. خو په مجموعي توګه مانی ستاسو دا خبره زه راونډومه، په مجموعي توګه مانی په پاکستان کې رسنۍ چې دي هغه شان آزاد نه دي چې څنګه حکومت دعوی کوي.
مننه دیو جانی. په لنډو ټکو کراته وایست، د افغانستان د رسنیو لپاره آیا فکر کوي چې کومه هیله ستا چې دوی به آزاد سي او خپل کار به هغه سي وکړای سي چې څنګه باید وسي؟
که ترسو چې په نظام کزما پن باندې چې بدلون را مایسته نشي که ترسو چې همدغه نظام حاکم وي او یو ټول شموله حکومت را مایسته نشي د ټولو اتباعو حقونو ته احترام ونشي نو تر هغه مهال به زه فکر نه کوم چې د رسنیو پر وړاندې دا بندیزونه او دا سانسور ختم شي ځکه چې هغه ته خبرې کیږي له هر خوا نه مثلا له هیواد نه بهر هم زمونږ هیوادوال په دې باب باندې خبرې کوي ولې هیڅوک دې خبرو ته پاملرنه نه کوي او نه هم هلته د کوم چا وس رسي چې په دې ته تغییر ورکړي ځکه چې هر څه د حاکم نظام پلاس کې دی او د هغوی په وړاندې څوک درېدلی نه شي تر څو چې بدلون رامنځته شوی نه وي په نظام کې نو تر هغه مهاله زه هیله مندي نه لرم د افغانستان د رسنیو په باب
مننه ډیوه جانې چې تاسو وخت وایستې او په دې خبرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ ګلایز له تاسو هم مننه چې وخت مو راکې
ډیره مننه تاسو
له لیدونکو تر بیا مو پر خدای سپارم
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاویې د ونی پیښه تا کتنه کوم د ازادي و مورست تر بولم دا ونی خبرې کې چې پاکستان هم چینی راکټ کې سپوږمۍ ته یو غریبانه ماموریت واسطه لداسې ملیونر مهم خبروم چې په ماشونې سرمایه یو میلیارډ ډالر تر رسولي کابل کې د زرغون بهیر لخوا د پاکستانی مبلغینو د حضور پیغام غږیغو او پر هغه ملا هم غږیغو چې د سپیل نسل نه دوري د پیدا کېدو مسلې بیانول یو خبرګون نه و پارول د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مسعود اندرابی د سرګندونو ترڅنګ د طالبانو مشرانو ځینې سرګندونې هم تیرونه په بحثونو کې تر خبرو مخه تر حاصل مړه د اونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی سیمتا د امریکای لوړپوړي ډیپلوماټ جان باس سفر او خبرګونونه هغه له قطري او پاکستانی چارواکو سربیر افغانستان لپاره ډیپلوماټیکو نمائندګي سره هم کتلې چې د روسیې او شنونکو خبرګونونه یې پاره ولي
دا په هیوادونو د امریکای په ټوله کې د غرد ناتو د هیوادو د اهداف مو جیان یعنی جا کول کې د ګران کوم پلان کوم برنامه سره د دې ته مرسته کوي دا پروګرام دا په نامه روان ده او د خپل کې شان په کې اخلي
دا چې دیموکراتان د سخت بدنامه شوی دي او د امریکا ولستو ته د سخت بغون خو درې د طالبانو ته د حکومت په تسلیمولو سره نو شاید په دې باندې هم د خبرې کې چې دا سي یو لاره ورته پیدا کی چې د انتخاباتو مخکې د دوه کول شي چې یو هم شموله باندې طالبان سره یو حکومت جوړ کی تر څو چې د خلک د امریکا دولت
علي ادور بیا په لاس راوړي یو ونه یو د طالب وزیرانو خبرګون پارون کې بیانونه یو وزیر وایي څوک چې اساسي قانون غواړي احمق دی بل وزیر وایي موږ د خلکو د دنیا او اخرت غمخواران یو خلک هم د دوی سرګندونو پاره ولي
پتلون یا چولی وی نټیا چولی وی ولار وی دی وایي کدا ټول کمال په دې پتلون او نټیا کې دا او دنیا هم ورته هوا ورخړی دا
اسلامی امارات الحمدللہ فنننی نړۍ کې هغه نظام دی چې هم د مسلمانانو د اخرت فکر لري هم د مسلمانانو د دنیا فکر لري
دوام نکوي او دا له سیسره سمته موږ تاسو ټول تاسو په تدا چی شو اړین نظامونه ډیر زړه لپاره ځي دي
بلې و نیمګړتیاوې به وې اما اساسي قانون وو ولس پویده چې څنګه دوی په کومداري کې او د خپل سرنوشت په ټاکلو کې سهم کې دلای شي او څنګه برخه اخیستی شي
اروپا ته د نوټو په هڅه 50,000 ورکشي ماشومان راپورونه وایي هر دریم نادرکه شوی ماشوم افغان دی فعالان وایي اروپا ته په لارو د افغانانو د نادرکه مړینې او ستونزو غالولو کچه تر دې هم بوګنون کده
کله چې د ترکیه په خاوره کې کوم ځوان خپل ژوند د لاس ورکی د ډیرو لامیرونو د وژنه هم د یخ د وژنه هم د نورو لامیرونو د وژنه چلته وهل کیږي تکول کیږي نو به د ترکیه دولت او پولیس راوړي او دلته د وان پولایټ کی تقریبا دوه هدیری دي چې تعداد زرو تر سیږي چې دلته زموږ افغانان دفن دي خو معلومات ټول د ترکیه دولت سره شته
ورځ ورځ مزل کړي چې یو ملک راځي نو دوی چلته ونی سی پولیس سیم کارت تی اخلی موبایل تی اخلی حتی دوی سره چې هغه خوراکی په باکسا کې اوبه دام تی اخلی نو دوی بیرته برګشت کی نو په دې وخت کې دوی نسی کولای چې بیرته هغه خپل ځای ته ځان ورسوي ځکه دوی سره نه جی پي اس یا زنګلونه وي په ورځو ورځو پکې مزل کړی نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسیږي
او په یو ونه کې د افغانستان لپاره درې لاسته راوړنی ګلوبل ویلیج نړیوال نندارتون کې افغانستان له دوه لسیز وروسته دویم مقام خپل کړ برټانیا بیا یو افغان فعال فهیم زادی ته خپل لوړ شاهي مډال او جرمني یو افغان جراح بسم الله شیوا عمل ته عالي دولتي طبي مډال داله کړه
دا جایزه نه یوازې زما لپاره بلکې په هندستان کې مېش افغانانو لپاره خاص تنظیم په هار کې د افغان ټولنې لپاره ډېر ارزښت لري ځکه دا جایزه یوازې او خاصو خلکو ته ورکول کیږي چې په ټولنه کې مثبت کارونه کړي وي
پیش رفتم و هیچگاهی هیچگاهی زادگاه هم و هم مسکان عزیز خود فراموش نکردم و همیشه در تلاش عزیز بودم که چگونه میتانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتونم تا به جایگاه برسم
بیا هم ستړي مشي تیره اونۍ د افغانستان په کشاله کې له جمهوري حکومت سره په تون چلن مشهور امریکایي ډیپلوماټ جان بس چې په خوا کابل کې د امریکا سفیر او اوس د امریکا د خارجه وزارت مرستیال دی لوګ د ځن روس تر سرګن او د واشنگتن لخوا د افغانستان په اړه بحثونو لپاره د قطر او پاکستان په سفر وتل چې ورسره سمې د سیمې د هیوادونو غیر مستقیم خبرګونونه او بحثونه هم وپارول نموړي په دې څلور ورځني سفر کې د پاکستاني او قطري چارواکو سربېره دوها کې افغانستان لپاره د هیوادونو له ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره هم جلالي دنو کې په ګډو امنیتی ګټو باندې خبرې کړې د غرازي پاکستان ته هم ځان رسول او له سرپرست پاکستاني خارجه وزیر سره د دواړو هیوادونو په مشارکت او سیمه کې د افغانستان او پاکستان او امریکا په تړاو دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې کړې په عین حال کې امریکایي ځواکونو له پاکستانی سمندري ځواکونو سره په کراچۍ کې ګډ پوځي تمرینات هم کړی دي خو له دې سفر او اقداماتو سره هم مهاله د افغانستان په تړاو سیاسي حلقات او د سیمې هیوادونو په بیانونو کې هم تحرک راغلی افغان سیاسي کارپوهان وایي دا سفرونه په سیمه کې له هیوادونو سره د امریکا د متضادو ګټو د همغږۍ لپاره دي تر څو خپل متحدین د خپل راتلونکو پالیسیو په اړه باخبره کړي
د امریکا د بارونې چارو وزیر مرستیال جان بس سفر دوهی او استانبول ته دا تقریبا یو استخباراتي یا داسې شکل لري چې دا دوه هیوادونه د امریکا د پټوله کې د غرب د ناتو د هیوادو د اهدافو مجریان دي یعنی جا کون کې دي بیان کوم پلان کوم برنامه سری به دوی ته مخکلمه کې وایي دا پروګرام دا په نامه روانه ده او د خپل کمیشن په کې اخلي نو دا وجه وسه دوی له تراغنده ځکه دا نه پروګرام نه خانخان نه ګرانی روسیه ته جوړ کړل چین ته جوړ کړل ایران ته جوړ کړل خپل طالبان انور هم په دې کې سراسی مخکاری
په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په خپل تازه څرګندونو کې ویلي چې د منځنۍ اسیا د وادونو لپاره اصلي ګواخ لا هم په افغانستان کې ډیره سخت دریځ ډلې دي او په وینا چې امریکا هڅه کوي افغانستان ته بیرته ورکړي سرګی شویګو زیاته کړې د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي سیمه کې خپل لاسټل نفوذ بیرته راژوندې کړي او په وینا چې د سیمې وادونه دي د دې ګواخ پر وړاندې ودرېږي او خپل نظامی همکاري او تمرینات سره زیات کړي
نو دوه اړه خلری یو په دې چې د منطقي په سیاستونو او د منطقي په حالاتو امریکا باید پوښتنه د پاکستان د فینه او بل دا چې د امریکا د انتخابات تر نږدې دي دا چې دیموکراتان د سخت بدنامه شوی دي او د امریکا ولستو ته د سخت بلغون خود لري د طالبانو ته د حکومت په تسلیمولو سره نو شاید په دې باندې هم د خبرې وکړي چې دا سي یو لاره ورته پیدا کړي چې د انتخاباتو مخکې دوی وکول شي چې یو هم شمول غوندې طالبان سره یو حکومت جوړ کی ته سوچي د خلک د امریکا د ولس رایا د اور بیا په لاس راوړي
بلخوا د امریکا د خارجه وزارت مرستیال ویان ودانت پټیل ویلي ک د امریکا د ګټو د خوندیتوب خبره راغله نو له طالبانو سره په دې برخه کې د تعامل نه پرته بل غوړه لار نشته هغه ویلي واشنگتن وایي د خپل ملي ګټو د خوندیتوب او له افغانانو نه د ملاتړ لپاره طالبانو سره تعامل ولري او په وینا چې دا په افغانستان کې د امریکایي بندیانو د سمدستي خوشی کول لپاره هم غوړه فرصت ده بلخوا طالبانو د امریکا د اقدام ستایلی او یو ویان دی حمد الله فطرت ویلی دوی هم له امریکا سره هر ډول تعامل او ډیپلوماټیکو اړیکو جوړولو ته چمتو دي.
افغانستان سره د تعامل میدان ته راسي، د افغانستان اسلامي امارت هم د امریکا په شمول له ټولو غربي هیوادونو سره هم لکه څنګه چې د سیمې او د اسلامي نړۍ له هیوادونو سره مثبتې اړیکې او روابط لري، له دوی سره هم خپلو ډیپلوماټیکو روابطو ته پراختیا ورکړي.
او د طالب مشرانو ترمنځ د نظر د اختلاف او ضد و نقیض بیانونو په لړ کې تیره اونۍ دا ور د دوی د عدلي وزیر او اوبو او انرژۍ د وزیر په بیانونو کې ټکر سره راغلی. د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي تیره اونۍ په یو وتون بیان کې هغه ټول خلک جاهلان بللي چې په هیواد کې د اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه کوي. نوموړي ویلي دغو غوښتنو ته نړۍ او امریکا هوا ورکوي چې افغانستان کې ګواکې د قانون تشه ده.
اوس دا خبره د دې کوم نوکران چې دي یا بعضی جاهلان هغه هم دغه خبره راخیستې ده، وایي د قانون خلا ده، د قانون تشه ده. څوک ځان ته قانون پوه وایي، څوک ځان ته حقوق پوه وایي، څوک ځان ته سیاست پوه وایي، پتلون یا اچولی وي، نکټۍ اچولی وي، ولاړ وي، دی وایي که دا ټول کمال په دې پتلون او نکټۍ کې ده او دنیا هم ورته هوا ورکړې ده. د قانون نه مراد دې څه ده؟ قانون اساسي.
بلخوا داسې ښکاري چې د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر د عبدالحکیم شرعي څرګندونو پاروله. نوموړي په همدې پسې څو ورځې وروسته پیوسته بله غونډه کې ویلي اساسي قانون جوړول د افغانستان اړتیا ده، فرق نه کوي که په دې باندې یو بل نوم یا هم د حکومت د تګلارې نوم کېښودل شي. عبداللطیف منصور ټینګار کړی چې باید یوه تګلاره موجوده وي او د فقهي لارښوونې په دې تګلاره کې د افغانستان په ملي ژبو ځای پر ځای او ترجمه شي.
دغه اسلامي قانون دغه دغه ماجې راواخله، دا د فقهي ماجې راواخله، دغه د پښتو ترجمه کړه، نو دا خان سره په دې باندې نه پوهېږي، خو دا به یو عالم پوهېږي یا شاسته درس کړو. دغه ټولې ماجې راواخله، پښتو پارسي ترجمه کړه، نوم پې کېږده، قانون اساسي مه کوه، وایي دا د ما د ملک تګلاره ده. چاوانو پرې پوه شي، پوهنتون والان پرې پوه شي،
دا په داسې حال کې ده چې دریم کال پوره کیږي او افغانستان کې اساسي قانون مفقود دی. په دې موده کې یو شمېر طالب چارواکو ژر تر ژره د اساسي قانون د جوړېدو خبر ورکړی، خو ځینو بیا په توندو بیانونو کې ویلي قرآن کریم د طالبانو لپاره اساس دی او کوم وضعي قانون ته اجازه نشته.
د اساسي قانون نشتون خودخواه د ډلو مشرانو ته او هغه ډلو ته چې قدرتونه غواړي په انحصار کې وساتي زمينه سازي کوي. بنان په فعلي حالت کې د اساسي قانون شتون دولت ضرورت دی او دغه ضرورت باید چې سرپرست حکومت، حاکم نظام، سرپرست ډله براورده کړي، ځکه دوی حکومت تشکیل کړی ده او دا ضرورت ده. بلې و شریعت اسلامي قوانین په افغانستان کې شتون لري، خو لنډ مثال یې دا که خامخا امیر المومنین مړ کیږي او اساسي قانون شتون ونه لري، د نوي امیر المومنین د ټاکلو پروسیجر پکې تشریح نشي، بیا به نو یو په بدخشان کې، بل په قندار کې، بل په پکتیا او مشرقي او غرب و هرات کې به مختلف علما راجګیږي، لاس لاس شل شل علما به راټولوي او ځانونه به د امیر المومنین په صفت باندې اعلانوي.
دا د طالب مشرانو ترمنځ خپلمنځي مسایل چې د بیانونو له امله یې خپلو کې ټکر راغلی، خو دوه نور طالب مشران بیا داسې دي چې تېره اونۍ د خپلو څرګندونو له امله د عامو خلکو او فعالانو نیوکې وپارولې. په دې لړ کې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ویلي د دوی نظام په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو د دنیا او آخرت غمخور نظام دی. هغه ویلي د طالبانو حکومت د خلکو په غم کې دومره ډوب دی چې د لمانځه او ایمان غم یې هم ورسره دی او د الله تعالی په لوري کامیاب ورلیږل غواړي.
قدرمنو محصلانو، استادانو، اسلامي امارت الحمدلله په نننۍ نړۍ کې هغه نظام دی چې هم د مسلمانانو د آخرت فکر لري، هم د مسلمانانو د دنیا فکر لري. استاد المنزه غم هم کی استاد ایمان غم هم کی استاد تعلیم غم هم کی استاد عزت غم هم کی دا خپل مسولیت بولی چې داسې مسلمان یې چې د الله جل جلاله په وړاندې کامیاب لاړ شي پر پولې سرات باندې مشکل نشي درته جوړ په کابر کې ستونزه نه درته جوړ
وخت د طالبانو ته رسیدو وروسته کې تاسې په رسنیو کې د طالب مشرانو د دوی د وزیرانو او نورو لوړپوړو چارواکو خبرې واورئ ټولې ډېرې ساده او خندونکې دي او داسې ویناوې کوي لکه په یو کلي حجره کې چې دوی ناستې خپل منځو کې ګپې شپې کوي ټول هغه کارونه چې د یو مسؤول حکومت او د ادارې په توګه باید دوی ترسره کړی وي یا ملت په دوی باندې حقونه لري او دوی په مقابل کې مکلفیت او مسؤلیت لري غیر اخیستې دي خدای ته سپارلې دي چې د خلکو د خیټې مړول خلکو ته مثلا سالم مصروفیت پیدا کول کاري فرصتونه ایجادول خدمات وړاندې کول مثلا بشري حقونو ته لاسرسي زمینه برابرول هغوی ته د زده کړې حق هغوی ته مثلا د کاروبار حق هغوی ته مثلا د دندې د اشغالولو حق او نور خدمات برعکس هغه کارونه چې خدای تعالی له انسانانو پوښتنه کوي هغه دوی خپل لاس کې اخیستي فرضاً اعتقادي مسایل چې کوم دي مثلا د خلکو عقیده د هغوی فکر د یو چا مسلمان بدن یا عدم مسلمان بدن منزودست ګیره نو دا شین په سدوی کلک نه
کته کډول سولیدلې او په خانه خبرې کیږي زما په نظر دا وړې بشړې نشي او دا هغه سولیدلې خبرې دي چې نور هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دي افغانان اوس پوه شوي دي افغانان اوس دا کړې کړې دي هغوی تعلیم کړی دی دوی په هر څه باندې سر خلاص دي د خدای او رسول لار مرته معلومه ده او د دنیا کارونو لارې هم مرته معلومه دي نو هیله مند ته مچ دوی ډیر زیات زمونږ د آخرت په غم کې ونه وسی در دنیا غمونه دی وکی د آخرت غمونه د هر چا خپل دی د خدای سره د خلکو رابطه ډیر ښه جوړی دی هغه څوک چې دوی فکر داسې کوي چې د خدای سره به رابطه جوړ نه وي خدای به تی ناراضي خدای به حساب ور سره وکړي چې هیڅ څوک نه غواړي شاید له سره خدای تعالی ډیر ښه حساب وکړي
بل خو د طالبانو د کډوالو سرپرست وزیر هم د خپل هغه بیان لامل تر سختو نیوکو لاندې راغله چې تیر ونه ویل خزو او ماشومانو د جهاد په کلونو کې ډیره زیاته قرباني ورکړي خزینه فعالانو ویلي چې کزموک په قربانۍ ورختیا هم سترګې نه پټوي نو په هیواد کې مدنجونو او خزو پر حقونو د امرسانی په نوم تر اوسه خبرې خېده
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړي بلکې زدا در توایند شهادي په سطح چې د ټول نړیوالمبای یمو خوایند مند دلته په افغانستان کې مظاهره کړی دو او د خپل ځنه ټوټه ټوټه کړی دي شهیدی د شهیدان لپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړ شهیدی ورکړه
زه لته خغلی یو پښتون لرم چې تاسو د غدرې کلن حکومت پر مهال د افغانستان له خزینه او مشمانو سره چې تاسو په وینا ډیره لوی قرباني ورکړې ده څو کړل وفا او کجفا یقینا په دې برا سره موافق اوسئ چې د وفا پر ځای مو ورسره سخت جفا کړی د سوالګرو ماشومانو او میرمنو شمیر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی ځکه د میرمنو پر مخ د کار په هنتونونو او ښوونځیو دروازې وتړل شوې د هېواد نیمایي قشر مو فلج کړ د افغانستان راتلونکي او پرمختګونه مو فلج کړل افغانستان مو د سیالو هیوادونو له لس څخه وویست
او د وی نړیوالې چړنې پایلې خې چې په تیرو دریو کلونو کې یو 15,304 سلويخ به سرپرست کډوال ماشومان اروپایي ودونو ته لنوتلو نو ورسته ورکشه ودی چې په هارو دریو ماشومان کې یو د افغانستان دی دا چیرنه د پولی پوری خبرلانو سازمان په همکارۍ په اروپا کې د لادرکه شویو ډلې لخوا او د شاوخوا یو دیرش اروپایي هیوادونو څخه راټول شوی معلومات په 65 تر سره شوی چې د 2020م 2020م او 2030م کلونو معلومات په بر کې نیسي د دې سروې په اساس ورکو شویو ماشومانو کې هر درې ماشوم یې د افغانستان دی خو نور ماشومان د سوریه مصر تونس او مراکش وګړي دي په اروپا کې د لادرکه شویو ډله وایي اصلي شمیر ښایي تر دې هم لوړ وي ځکه چې د قضیو په اړه کافي اسناد نشته او ځینې هیوادونه د داسې ماشومانو په اړه معلومات نه راټولي دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تللو په لاره کې د یو شمیر لادرکه شویو افغانانو ماشومانو کورنۍ وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري بلخوا په اروپا او اروپا ته څیرمه هیوادونو کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب فعالان دا مانی چې افغان کمومره ماشومان په قاچاقي لارو په خورا لوړ شمیر د نادرکۍ له ګواښ سره لاس وګریبان دي چې د پښتنې لپاره یې دغو هیوادونو کې پرتو افغان ډیپلوماټیکو نمایندګۍ څه نه دي کړي.
لکه څنګه چې په ایران کې افغانان تر ترکیه او ایران سرحد پورې راځي، په دې لارو په اوږدو کې ډیر ظلم او ډیر د وحشت سره مخامخ کیږي، هم د قاچاقبرو د خوانه، هم د غلو د خوانه، هم د ایران د پولیسو او د مسؤولو د خوانه. کله چې د ایران او ترکیې سرحد ته راورسیږي، تر ټولو ستونزمن ځای، تر ټولو خطرناک ساحه همدغه ساحه د غیر قانوني مهاجرو لپاره.
چې یورپ ته راورسیږي، میچارګان ته د تشویشونو نه، د انټرویوانو د وجې، د ډوبلن د وجې چې سنټرونه نه دوی ته تکلیف پیدا سی، رواني تکلیف پیدا سی، نو زیاتره مونږ بیا د ټیک ټاک د لارې پیدا کوو چې عکسونه مونږه فاميلي راولي کې د غوی په اجازه عکسونه شیر کو، نو زیاتره مو پیدا کړی دي، زیاتره دلته علاج روان ده په هسپتالونو کې دي، او بل هغه زیاتره مسافر چې په مولارو کې یا په دلته په ملکونو کې دلته یورپ ته راورسیږي، دلته په حق ورسیږي، نو بیا د ټیک ټاک د لارې مونږه فاميلونه پیدا کوو او وطن ته جنازه د افغانانو په مرسته جنازي مونږ لیږو وطن ته.
او بل خوا د دوبی ګلوبل ویلیج نړیوال شپږ میاشتنی نندارتون کې افغانستان سره کال دویم مقام وګاټه. په ګلوبل ویلیج کې د افغانستان د سوداګریز نندارتون څنګه مشر میرخان مقری ازادي راډیو ته ویل دا په تیرو دوه لسیزو کې لومړی ځل دی چې افغانستان په نړیوال کلی یا ګلوبل ویلیج نندارتون کې د تولیداتو د ښه کیفیت او ځانګړنونو له امله دویم مقام ګټي. نوموړی وایي په دغه نندارتون کې د افغانستان تولیدات، لاسي صنایع، موسیقي، هنري پارچې، افغاني لباسونه، وچ او تازه میوې، قیمتي کاڼي، ګاڼې او خواړه ننداري او پلور ته وړاندې شوي. په دغه سوداګریز او کلتوري نندارتون کې چې هر کال د شپږو میاشتو لپاره پرانیستل کېږي، سږ کال پکې 3500 نه زیاتو سوداګرو د 93 کلتورونو په استازولۍ 22 څانګې پرانیستې وې. دغه نندارتون ته هر کال تر 2 میلیون زیات خلک د پیر، پلور او ننداري لپاره ورځي. او تیرونی له افغانستان د باندې دوه افغانانو د خپل هیواد شامله له دوه دولتونو څخه د عالی مډالونو په ترلاسه کولو جګړه کړه. په دې لړ کې لندن میشتي افغان ټولنیز فعال فهیم زازی ته د انګلستان د شاهي کورنۍ لخوا د برېټانیا د امپراتوري غړي جایزه ورکړل شوه. فهیم زازی یو 45 کلن افغان دی چې په دې وروستیو کې د برېټانیا د شاهي کورنۍ لخوا نویو راغلو افغان کډوالو لپاره د هغه د خدمتونو له امله په دې جایزه نازول شوه. ټولنیز فعال او د برېټانیا په والسال کې د وی خیریه موسسې بنسټګر فهیم زازی چې نویو ورغلیو افغانانو ته د ژبې زده کړې، کار او ژوند برخه کې اسانتیا برابري ازادي رادیو ته ویلي، د دې جایزې په ترلاسه کولو سره یې افغانانو ته د لا زیاتو خدمتونو د وړاندې کولو هوډ پیاوړی شوی.
کوم کار نه بند وی هغه کې مرا سره سر کو او بیا چې کړی اسنا تر لاسه کول هغه سره د کار په پیدا کولو کې هم در کوم انګلیسي ژبه په اوس د کولو کې ور سره د ژوند په نورو چارو کې تر څو هغه په خپل خپو ودریږي او په ټولنې کې مثبت رول ادا کړي په دې چارو کې ور سره مرسته کوو. زموږ مرسته محدود نه دي چې یوازې کورو او د کډوالې په توګه کې، بلکې د ژوند په هر ډګر کې مونږه غواړو چې په ټولنه کې د افغانانو یو مثبت انزور ټولنې کې وړاندې شي او د ځکه ځایي چارواکو سره، ځایي ټولنو سره همغږي همکاري کوو تر څو د افغانانو یو مثبت انزور په ټولنې کې وړاندې شي.
بلخوا په جرمني کې یو افغان ډاکټر او جراح بسم الله شیوامل هم تیرونی د علمي تحقیقاتو له امله د جرمني عالي دولتي مډال لیونارډو شوایبر ترلاسه کړ. هغه چې د کابل طب پوهنځي او د مسکو پوهنتون له دکتورا څنګه نه فارغ دی، د وزیر اکبر خان د ډاکټرانو مشر جراح هم و. له کلونو راهیسې په جرمني کې د طب او جراحي برخه کې نامتو څېړونکي او عالم ګڼل کیږي. دا جایزه له دې امله هم معتبره او افغانانو لپاره د ویاړ نه کمه نه ده چې د لیونارډو شوایبر مډال هر کال د جرمني د جراحانو د ټولنې لخوا د هر اړخیزو پلټنو او بحثونو نه وروسته یوازې یو عالم ته ورکول کیږي. د دې جایزې کرامنیو مراسمو ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه هر کال د طب علما او نامتو جراحان رابلل کیږي. یو سه کال د لومړي ځل لپاره دا مډال د یو افغان په برخه شو چې په خپل علمي طبي سفر کې زیاتې لوړې ژورې لیدلې دي.
دشواری های زبانی، قوانین طبی و ده ها مسئله دیگه همه در برابرم قرار داشت، ولی تسلیم نشدم. آموختم و تلاش کردم تا پذیرفته شدم و به کار آغاز کردم. پیش رفتم و هیچگاه زادگاهم و هم مسلکان عزیز خود را فراموش نکردم و همیشه در تلاش از این بودم که چگونه میتانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتم تا به این جایگاه برسم.
اوس هم تولنیز شبکه په ټولنیزو رسنیو تیره اونۍ د کورنیو چارو د پخواني وزیر مسعود اندرابي څرګندونو پراخ بحثونه وپارول چې ټولنیزو رسنیو ته رااستل شوي وي او پکې د تیر حکومت د لوړ پوړو چارواکو په شمول د مقاومت جبهې او شمالي ټلوالې په مشرانو نیوکې کړې دي. مسعود اندرابي تیره اونۍ یوه مرکه هم وکړه چې په دې ترڅ کې محمد اشرف غني، حمدالله محب، خوشحال سادات په قومي ګرایشونو پاللو او احمد مسعود امرالله سالی او د بلخ پخواني والي اتا محمد نور په قومي سوداګری او تورن کړو. خو د جمعیت ګوند دوه غړو محمد عالم عزتګار او جنرال دین محمد جرأت بیا د دوغو څرګندونو په اړه سپیناوی ورکړی او تورې لګولی چې نوموړی ناروغه شوی دی او څرګندونې په نظر نه ارزي. دې خواته بیا د طالبانو تر واک لاندې یو بل ملا له دې عمله د ټولنیزو رسنیو د سر ټکی و چې د دوه لویو کتابونو په حواله د سپي او میږې د قرابت له امله د یو بل حیوان د پیدا کېدو په اړه دلایل ویلي. دغه ملا ټینګار کړی چې که داسې پېښه وشي نو پیدا شوی وری باید یا ووهل شي چې له غږ وپېژندل شي او یا باید واښه او غوښه ورته کېښودل شي چې کوم یو شی د خوراک لپاره انتخابوي. په ټولنیزو رسنیو دینی عالمانو نیوکه کړې ده چې د دغسې بیانونو په ورکولو د ټولنې ترمنځ ناسم دینی معلومات تداعي کېږي. بلخوا د طب او جین پېژندنې په برخه کې فعالو کاروونکو ویلي د سپي او میږې د سپرمونو په یوځای کېدو کوم بل حیوان نړۍ ته راتګ امکان نه لري او ټولو ساینسي تجربو دا خبره رد کړې ده. او تیره اونۍ یوه بله خبره هم د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی و چې امرالله سالی ته نږدې سازمان زرغون بهیر په کابل کې د پاکستاني مبلغونو د موجودیت خبرداری ورکړی. زرغون بهیر ادعا کړې ده چې پاکستان یو شمیر کسان کابل ته استولي چې په ښوونځیو کې خلکو ته د ښه مسلمانۍ ترغیب او لارښوونه وکړي. که څه هم ډېرو کسانو دا خبره بدرګه کړې خو طالب سرچینو دا خبره ازادي راډیو ته په کلکه رد کړه چې ګواکې پاکستاني ادارو مبلغین رالیږلي. دوی وایي خپره شوې ویډیو د تبلیغي جماعت د یوه کس ده چې په وخت یې دوی ته هم نه دی معلوم او مکتبونو ته د تللو په اړه به یې پلټنه وکړي چې چا د دې کار اجازه ورکړې ده. او سم جالبې خبرې، تسبیح د اسلامي صوفي فرهنګ ځانګړې برخه ده چې آن سعودي لپاره هم بیلابیل ډولونه تسبیح په چین کې جوړیږي خو د افغانستان کندهار په دې صنعت کې له سلګونو کالو راهیسې ځانګړی دی. دغلته د ډبرینو تسبو د جوړولو داسې استادان دي چې له پلارو نیکه ورته دا کسب ورپاتې. دوی قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې یوه یوه تراشي او سیداره تسبیح جوړوي خو دا تسبیح له کندهار تر جلال آباده، کابل او آن ایرانه پورې دومره خاص شهرت لري لکه د چارسدې سیداره څپلۍ. د دې ځای د تسبو جوړونکو وایي له بامیان، جلال آباد، کابل، کلات او د افغانستان له مختلفو ولایتونو نه ورته ډبرې راوړل کیږي او ځینې په فرمایشي خو ځینې په خپل زړه تسبیح جوړوي چې قیمت یې له 1500 افغانیو تر 5000 افغانیو پورې رسیږي. اوس چې د قیمتي ډبرو قراردادونه سوداګرو ته ورکول کیږي د کندهار تسبیح جوړونکو پکې ناراضه ښکاري. په کندهار کې تسبیح جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تسبو د جوړولو د قانونو قراردادونه دوی ته ورکړي چې دا به دوی سره د دغه صنعت لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دوی په خبره اوس تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي هم کم شوي دي. او د نړۍ په تاریخ کې لومړی داسې میلیاردر را څرګندېدونکی دی چې کوم خاص کاروبار، پانګونه، بزنس او کمپنۍ یې نه ده جوړه بلکې د معاش له برکته یې ټوله سرمایه یو میلیارد ډالرو نه اوړېدونکې ده. بلومبرګ وایي چې غربت ځپلی سندر پچای له داسې دوه اتاقه زاړه کوره چې حتی د کوټې فرش او ټلویزیون یې هم نه درلوده د معلوماتي ټکنالوژۍ په برکت د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس چوکۍ ته رسېدلی او دومره پیسې یې د معاش له امله ترلاسه کړې دي. سندر پچای هندی الاصل امریکایی ده او له 2015 کال راهیسې د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس دی او د مسلسلو هڅو له برکته یې د ګوګل اسهام 400% ته لوړ شوي دي. اوس هغه د نړۍ په کچه هغو رئیسانو کې حسابېږي چې زیات معاش لري او په 2020 کال کې کلنی معاش 228 میلیونه ډالر و. بلخوا پاکستان په لومړي وار فضا ته خپل سیټلایټ ماموریت واسطه و خو دا ماموریت به هم ورته چین په خپل راکټ کې د پارسل په ډول تر فضا پورې رسی. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې مشر خورم خورشید وایي د تحقیقاتو ماشینونه هم ورته چین د هینا له فضایي مرکز نه فضا ته وتوغول چې د سپوږمۍ د سطح تحقیقاتو لپاره به انځورونه ورته واخلي. د آی کیوب قمر په نوم دغه ماموریت ډیزاین ورته چین او سپارکو کمپنۍ کړي او د سپوږمۍ د انځورونو اخیستلو لپاره په دې سیستم کې دوه کمرې لګول شوې دي. دا سیستم به د چین هغه راکټ کې هم چکر وهي چې له سپوږمۍ به ګرد راتاو شي. چین غواړي په دې ماموریت کې ځان لپاره له سپوږمۍ نه خاوره راکوزه کړي، خو پاکستان غواړي د دغه دوه کمرې لرونکي ماموریت په مرسته ورته د سپوږمۍ د سطحې انځورونه ور ورسیږي. او په همدې سره د نن اوم ورځ هم دلته رانغاړم. هر اونۍ په اوم ورځ کې له ما سید شینواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو له پاڼو او څپو مه هېروئ. Oh, oh, oh.
سابانشی مست چش زوانشی لاس قصابانشی زلمکلو قطری قطری زلمکلو قطری قطری بیا چڑو چڑو سترگو او نور بچا تن گورم مڑکلم دیار ملو سترگو مڑکلم دیار ملو